په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل شوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ، او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یکشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر 28مه. پیل په خبرونو کوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو، د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک د رغونې چارې پرون په باګرامۍ او سیمو کې پیل شوې. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 1500 کیلومتر په شاوخوا کې وي، د کابل له باګرامۍ او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، خوږیاڼیو او سره رود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یو ځای کیږي. د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د رغونې پلان د پرزیدلي جمهوري نظام لخوا جوړ شوی و. په شمالي وزیرستان کې پر یو پوسټه پرون د ځانمرګي برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پېښه په میرالي کې شوې او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي، پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې ده. پرون په جلا پېښه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ بولسوالی کې پر یو پوځي کاروان د ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي، خو د مرګ جوبلي راپور یې نه دی ورکول سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران روستۍ هوایي حمله به په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د سفر کې ته د پایتک کېښېږدي. شغلی بایدن پرون خبرلانو ته ویل ښکاري چې اسرائیل له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف ندي په نښه کړي، او د هیله مندې چې دا به د روان کړکیچ پای وي. د بایدن اداره بیر لرله چې شای اسرائیل د ایران د تیلو یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې د ایران لخوا د روان اکتوبر میاشتې د د حملو په جواب کې د جمعې په ماښام ایران د یوې هدفي او دقیقې حملې په نتیجه کې په نښه کړ. په فلیپین کې د ترامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو امزکې شوېدو له کبله د مړو او تری تمسو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسید. د فلیپین د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي طوفان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال ویدیس کې پیل شو چې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 140 نور تری تم دي. اټکل دی چې د مړو شمیر زیات شي. د مکسیکو چارواکي وایي دغه هیواد په شمال کې د وی لاري او بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او 6 نور ژوبل دي. د مکسیکو چارواکو د پیښې په لومړیو کې د مړو شمیر 40 یاد کړی وو. د زکات کاس ایالت چارواکو په ویلامه کې ویلي د ژغورونکو او متخصصانو له هڅو وروسته د مړو تایید شوی شمیر 9 دی او 6 کسان په روغتونونو کې تداوي کیږي. دروسی په کیروب سیمه کې د وی سرخیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې څلور کسان رسیدي. دروسی د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ویلي د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال دغه جوړه سوی ایم آی 2 ډبل سرخیل وته کې بلین کې کلی ته څیرمه نسکوره سوی ده. دا کلی د مسکو د شمال ختیځ په شاوخوا 200 کیلومتر کې پروت دی. د راپورونو پر اساس په الوته کې د پیلوټ ترڅنګ یو ډاکټر او دوه روغتیایي کارکونکي حاضر وو. د پیښه د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. په ګرجستان کې رای ورکوونکي پرون د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. د دې هیواد په عمومي پارلماني ټاکنو کې رای ورکړي. دغه ټاکنې ځکه مهمه بلل کیږي چې د دې هیواد تګلورې به یا د اروپایي ټولنې یا د روسیې پر لوري وټاکي. په دغو ټاکنو کې د ګرجستان د ارمان په نوم واکمن ګوند چې له 2012 میلادي کال راهیسې واک چلوي د اپوزیسیون له ګوندونو سره سیالي کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله نن د آسیا د ایمرجنګ جام په پایلوب کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د عمان په کوربتوب د لوبنن د کابل پر وخت مازیګر پر 15 بجو پیلېږي. افغان ابدالیان لوبډلې د جمعې پر ورځ د نیمه پایلوب په یو پزړه پوری سیالي کې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوب ته ووته. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو ملي لوبډله نن یکشنبه له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د آسیا د ملتونو جام لپاره تر اولس کلونو کم عمره لوبډلو د لومړنیو سیالیو په لړ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده چې نن ماپښین د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان د اولس کلونو لوبډلې په خپلو وروستیو دریو لوبو کې فلیپین، مکایو او کمبوډیا ته ماتې ورکړې او د نهو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان کې د سوک وهنې یا بوکس ملي لوبډلې ته د بوکسرانو د غوراوي لپاره د 28مې دورې سیالیو لړۍ پرون په کابل کې پیل شوه. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون په حواله خبر ورکړی چې دغه سیالي د لویانو په 1400 بیلابیلو وزنونو کې د هیواد له 1400 ولایتونو څخه د 270 بوکسرانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بوکس فدراسیون په وینا د دې مسابقو په پای کې به له هر وزن څخه دوه لوبغاړي د هیواد د سوک وهنې ملي ټیم ته ورسي. د اسپانیا د فوټبال دوو مخکښو کلبونو بارسلونا او ریال مادرید د لا لیګا په یولسمه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. دغه سیالي تیره شپه د اسپانیا په سانتیاګو برنابیو لوبغالي کې وسوه چې د لوبې تر پایه بارسلونا 4 ګولونه ووهل، خو ریال مادرید په ګول وهلو بریالی نه سو. تر دې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 150 ته ورسېدې او په اول مقام کې پاتې سو. ریال مادرید د 3 نمرو په لرلو سره لا هم په دویم مقام کې دی. خبرونه مو د سهار د 6:00 په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پغور ولایت کې د کور پر کور تلاشی په اعتراض د خلکو د راټولېدو په اړه راپور درکوي چې طالبان ور باندې ډزې کړي او ځینې کسان یې ټپیان کړي.
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
یو راپور وایي د جرمني حکومت د تخلیې د پروګرام پر مهال له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لېږدولي.
مونږ تیر تښتېدلي یو، مونږ وسینې راغلي او دغه حالت هم تاسو مونږ باندې حاکم کړ. همدا ناټو حاکم کړ، همدغه اروپایان او همدغه امریکایان.
د روزګان په چوري ولسوالۍ کې مو د مزار بابا چینې ته بیایو چې خلک هر ورځ په سیل ورځي.
د مزار بابا چینو وینو دلته ډېر ځوانان راځي، د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
او ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. لوغور ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو پرون په دې ولایت کې پر یو شمېر معترضو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. پېښه تېر مازدیګر هغه وخت وسوه چې د پسابند ولسوالۍ د سینې سیمې یو شمېر اوسېدونکي د اعتراض لپاره د طالبانو د یوې پوستې مخې ته راټول شول. د دوی اعتراض د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشۍ په وړاندې وو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونه پرون ماسپښین مهال وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتل یې د سینې سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو د امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې یاد شي. د سینې سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونو د تلاشۍ پر مهال له ښځو سره ناوړه چلند وکړ چې له همدې کبله د نارینهوو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. د طالبانو امنیتي سرچینې وویل د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول شوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونه هم په ځواب کې ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه معترضان ټپیان شول. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي او په امنیتي دلایلو یې په راپور کې غږ هم بدل شوی دی، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
خو د غور د ولی ویان عبدالواحد حماس پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د سیمې د اوسیدونکو ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو ځواکونو د نشایي موادو د تولید پر یوه کارخونه عملیات کول او د ده په وینا څو کسان یې ونیول. ښاغلی حماس زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو له ډلې څخه یو تن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د طالبانو ځواکونو هم د ځان د دفاع لپاره پر بریدګرو چې د باغیانو بلل ځوابي ډزې وکړې. په عین حال کې په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبانو په سیمه کې د کړکیچ د مخنیوي لپاره سینې ته له پسابند ولسوالۍ څخه اضافي ځواکونه استولي دي. له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واکمنو طالبانو لخوا د خلکو د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. په یو مورد کې د روان کال په غوایی یا ثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دې ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نامه یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. له دې پیښې وروسته د بدخشان ولایت په څو نورو ولسوالیو او سیمو کې هم خلکو اعتراضونه پیل کړل چې د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شول.
ومردل چې په غور کې د خلکو پر اعتراض د طالبانو په ډزو لږ تر لږه د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پر طالبانو اعتراض کېږي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اعتراضونو مخه نیولې ده او پر خلکو یې ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي چې د طالبانو لخوا پر رسنیو د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې بیره لري له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف نسي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو یو شمېر خزینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریال چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
لیا محدودیتون و روست دیره خزی بیکار است وی او رسانه دوی جواب کردی دی. هاگوی دیره خپل و کورانه تا روزی گتلا. موگ ده بیان ده ازادی او ده رسانه ده ملاتر لبنسطون و قوارو چه ده خلک و غک ده چپیدو تا پرینک دی.
یو بل افغان خبریاله چې هغه هم نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت له کبله یې غک هم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کې او د خپل یو غواښ دی او د دغه غواښونو له کبله مونږ سانسور ته اړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکې ته بیایي. اوس داسې فرض کړئ چې که محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړی ډېره به ناهیلی شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډیر په لډاری دو او لتر سره رسانه کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونشي چې امر په معروف له د رسنیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم ولري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډیره خزینه خبریالانو ته او کارمندانو رسنیو ته چې رسنه بخش کې کار کوي سره ډیره ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربېره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو خبرولو هم منع کړی دی. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي چې له کبله به ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نیو جرمنی رسنۍ د هغو څیړنو جزئیات خپاره کړي چې شهید د جرمنی حکومت د تخلیه د پروګرام په لړ کې له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لېږدولي دي. جرمنی د کډوالو په توګه د افغانانو د منلو پروسه په روان کال کې وروسته له هغې وځنډوله چې په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. دا هم په اړه تفصیل
د جرمنی ویلت ورسپانې پرون په یو تحقیقي راپور کې لیکلی یو شمیر توندلارو اسلام پالو ته چې ګمان کېږي د جرمنی امنیت ته بګواښ جوړ کړي جرمنی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې چې سرلیک دی څنګه د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړه چې د افغانستان ګواښونه جرمنی ته راشي ویل شوي دي چې دا ډله افغان وګړي له غیر قانوني لارو جرمنی ته ننوتی دي. د راپور له مخې دا کسان په 2021 کال کې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د جرمنی په هغه لیست کې شامل و چې له افغانستانه باید رایستل شوي وای، خو وروسته بیا د جرمنی حکومت د تخلیه د پروسې په اساس د افغانانو د رایستلو پروسه وځنډوله. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشال چې په دې وروستیو کې جرمنی ته رسیدلی هغه انګیرنې او څیړنې چې د ویلټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي ردوي او وایي چې افغانان سوله ییز خلک دي او له بدې ورځې یې په جرمنی کې پناه اخیستې ده.
چې موږ ماجر کیږو دا په دې معنی نه ده چې بیا یو چې دا ډلو ټپلو سره چې موږ خپل د شل کاله د هماغه دوی قرباني یو بیا بیرته هغوی سره موږ ارتباط ولرو. منګ خپل د دایښ نه تختیدلیو، منګ خپل د القاعده نه تختیدلیو، منګ خپل د طالب نه تختیدلیو، منګ دغه نظام نه خسته او ذلیل کیدو چې د ما خورته مورته د تعلیم او تحصیل حق او نواخسته منګ دین نه تختیدلیو، منګ وسینی راغلی او دغه حالت تاسو منګ باندې حاکم ک امدا ناتو حاکم ک امدا اروپایان او امدا امریکایان.
د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د جرمني حکومت ومنله چې شاوخوا 15,000 هغو افغانانو ته به پناه ورکوي چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان جرمني ته ورسېدل، خو دا پروسه وروسته له هغه وځنډېده چې یو افغان کډوال په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د چړې په ګزارونو وواژه. که څه هم جرمنی دا پروسه ځنډولې ده، خو لا هم په پاکستان او د افغانستان په نورو ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغان کډوال د جرمنی د ویزو په تمه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پورزګن کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونو سایلانیانو د جلب او جذب مرکز دی. د اورزګن ولایت په چوري ولسوالۍ کې د مزار بابا په نوم مشهوره چینه د ښکلا او طبیعي منظرې لمخې د دې سیمې د خلکو او د ګاونډیو ولایتونو د سایلانیانو لپاره یو زړه راښکونکي تفریحي ساحه ده. همدې ساحې ته مو بیایو.
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینی اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادی چینی تر څنګ د دوبي په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاته کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینه تور غلی
بالکل تاسو په د چوری ولسوالی ټول ولیدل. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلری او به په هیڅ وخت کې کمبوت او زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا وشه تاسو ویني همدار کم دي ځکه د دې خلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم دې چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلي.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو تر څو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې دپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري. یعنی که ورته وګورو چې ښه غرونه لري، آبادي اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي تر څو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي تر څو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
وشي هلته باندې د وسلو بیان ورته موږ دوم کړی پخوا چې موږ راغلي یو د شپې راورسېدو ماخوتان پر 10 بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نشته. داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضا لري، ښه شنګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک دي. ورو خالي یو مشکلات دي د لارو ده، که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واته لار لږ سره خراب ده. نو خامخا چارواکو سره دا هیله لرو چې جوړې کې جایجونو صاحبانو سره دا لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیا ته راشي.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولسو بجې په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته و، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي چې مزار بابا چینې یو خواته راغلی یم. ملګرو د انډیوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شنګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی ده احساسول. بس نو موږ صبرېدلی دي، بس ان شاء الله هغه رقم ځای دی دغه د مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلي وه. هغه که څنګه چې دی ویلي وو هغسې اوبه، هغسې شنګیا او هغسې د ناستې کې و چاپېریال یې ډېر برابر دي.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاري آغا ولي قریشي وایي د مزار بابا په نوم چینه د اروزګان یوه له تاریخي او طبیعي شتمنیو څخه ده.
دغه چینه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت ته نه یو رسېدلي، هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې تر څو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي لیدور کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې د همدې سیمې فارا ما پښنی هغه نور د زنور تکلی دا وی خبره هم ده چې موږ ته راځي چې تاسو د ځای خلکو سره وژغړي چې دا سیمه زنیران سي په خپل واک په خپل اختیار کې زنی په خپل واک په خپل اختیار کې کې زنی ورسره بیا دا خبرو سره بیا پر دې باندې یو معیاري او ټل جوړی شي، یو معیاري قانون به جوړی شي او څنګه دې سیمه ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به تر غول کیږي.
د اروزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 یو.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم د سړک پر غاړه د پلورونکو خوراکي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې باید پر پاکوالي غور وسي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو خوړو له خوړلو وروسته ناروغه سوي دي. سنا کاکړه نور تفصیل.
د خلکو د اقتصاد ټیټه کچه او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیه خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمېر شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل:
د میشار بازار ادمی بیا سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکي او نور خوړو خوړل هغه سه نه وې سال شوم. اوس مې نس نس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خری او بلوسیدون کې آریان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر صحی پیرکی او نور شیان وخوړل او ناروغ شوم. روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یوه خوراک ډوډۍ بیه له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خواړه له 20 تر 30 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکي، قابلي پلو، وریجې او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیه او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندویه کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یوه پلورونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، هغه پیرکي چې دوی یې د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
مونږ چې دغه بولاني خرڅو دغه دپاره مونږ اول زیم صفا کړی، خپاک سترا صاف زیم ورته جوړ کړی او بل د مچانو دپاره ورته مونږ جالم لګولی دی چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مونږ خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دی هغه یو انسان بی چې وس پی نه رسېږي نو دغه مونږ بولاني خوري په ډیر ارزان ورکوو.
یو شمېر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خواړو استعمال چې چاپیریال یې پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړي او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایي مواد استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد و خاک و دوړه حشرات لکه مچان و بازشان نوی موجود استفاده وشي. ځینې وخت کې د غذا خرڅوونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا ته هم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا دننه د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په ویبپاڼه کې راغلي چې د دغې ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست له وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ الصحې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
ستاسو له پیغامونو
افغان نه پکتکا طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډېر پیښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډېر خراب سړکونه. چارواکو چې همدا هیله ده چې موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي.
نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. زما غوښتنه، پوښتنه، عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه ده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب، پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتاً سختو بارانونو، د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان سته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کېږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک د رغونې چارې پرون په بګرامیو سیمو کې پیل شوې. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 150 کیلومتره په شاوخوا کې وي، د کابل له بګرامیو او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، خوږیاڼیو او سررود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یو ځای کیږي. په شمالي وزیرستان کې پر یوه پوسته پرون د ځانمرګ برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پیښه په میرالي کې شوې او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي، پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران روستۍ هوایي حمله به په منځني ختیځ کې دروان کړکیچ د سفر کې ته د پایتخت کې شېږدي. شغلی بایدن پرون خبرلانو ته ویل ښکاري چې اسرائیل له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف ندي په نښه کړي. په فلیپین کې د ترامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو امزکې شوېدو له کبله د مړو او تری تمسو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسېد. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. په یو بلې ونی کې یو ور بیا د لوبل میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم. د دې ونی سپورتي خبرونه مو ځنګړې مرکې ته ځنګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
وعلیکم السلام. تاسو ته سلامونه ساحل صاحب او د ازادي رادیو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته دي سپیشل سلامونه. واقعن د الله پاک ډیر شکر ده چې دا کال څنګه زما پیل کړی ده. تر اوسه پورې ډیر ښه روان ده ټولو ټورنمنټونو کې. څنګه غواړم شکر هغه فوم کې مو هغه رنس کېږي نو محنت کوو هره ورځ همدغه هیله ده چې ورځ تر بل نظان کې ښوالی راولو.
اب د آسیا ایمرجنگ ټورنمنټ کې دمګړې لوبېږي. د آسیا ایمرجنگ جام په سیالیو کې د پرفارمنس تر ټولو توپ وهونکو یعنی د نورو لوبډرو له توپ وهونکو هم قدر په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزې وهلې دي چې ټول ټال منډې دي 213 دي. سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفارمنس ما وڅاره یا ومیلید تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې. د دې دومره ښه پرفارمنس لامل ستا لاندې کې دې شتا د دې تر شا څه کړی دي څه دې وکړل چې یو دم دې په یو کال کې دومره ډېر بدلون وکړ؟
کرکٹ خو زه تقریبا 2018 نه راځم کوم نو په کرکٹ د سلو بس ته څونه ټایم پکې تیرې عمره بستا ایکسپیرینس ډیری تجربه به ډیری نو بیا هغه نه بعد ستا خ پرفارمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې کی پرفارم کیږي کومه کی ستا سره ډیر تجربه هم نه خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چرته اوسي خو داسې په کنسیسټنټ ډول نه کیږي په مسلسل ډول نو شاید دغه د تیرو کلونو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي دغه د تجربې باعث هم همدغه کیدلی شي او ما ملي لوبډلې سره مې هم دغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم هلته مختلف کنډیشن و مختلف پلیرانو سره مې ولیدل دا نور دنیا کوم زما دا غو بیټینګ خو خیده دا ټول پلیرانو دا غو سره خبرې اترې مو سی په نړیوال جام کې هغه مر سره خپل خپل اډوایس او مشورې شریک کړلې او خپل هم کوشش کوم چې خو ګورم او هغه اپلای کما او ځان کې بدلون راولم نو دا د فورم هم یو وخت په پلیر باندې راځي کالی نو دا زما د فورم او د خو ورځو کال دی نو شاید غټې لدې د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه وایي سنئ
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي په تیرو درې پاڼیو کې چې تا د سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړي ټولې عالی وي خو د بنگلاديش پر وړاندې پاڼۍ د خلکو ډېره وستایله یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاڼۍ وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنگلاديش ټیم دې کې شک نه وشي ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه خو له یو طرفه به درنه ویکټ لوی دی ملګرتیا در سره ډیره نه کیده د پیل ملګری دی که څه هم خو پیل کړي وو زبید اکبری هغه درنه وسوځید بیا د بنگلاديشي توپ اچونکو ریاکشن یا د غوی چلن هم د ویکټ تر اخیستو وروسته ډیر غیر عادي وو ډیر اګریسیو فوټبال هغه حالت در باندې تاثیر وکړ چې ته ډیر مطمئن شوې چې دغه هدف پوره کی او که اسانه ودرته
خوالا میچ خو سی په سخت میچ زکه سی زمنګ باندې د گروپ سټیج کې ډیر اغیز لر په پوینټ ټیبل کې نو موږ کوشش کوو چې د گروپ په ټاپ کې مراسو او متاسفانه د اخر لوب باندې نه بعد هغه هم نسو نو خو هغه ورځ باندې کزر ته خبر وو کما زما په ځان ډیر باور وو څنګه چې زما اول نه بال میډل کې د په بیټ راته نو مال ان شاء الله نن بس پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم خو کته هم نور بیټسمنان ستا یادونه وکړه دومره خاص غو پارټنرشپ او بیټینګ یې ما سره ونه ک خو بس زوبید خو خو سٹارټ اگریسیو سٹارټ یې واخیست دا غو ټی دونه باس هغه بالرانو کوم ریاکشن وکړ خیر دا غو خپل لغه جذبه وا ټول د وطن لپاره لوبي غواړي لوب وګټي هر څوک یو مخالف ده نو په هغه زور لارو ولازه کې هغه ډیر یو د سي عجیب سلیبریشن هم کولې نو او په ګرم میدان کې ډیر زیات شور او چیغې او سلیجنګ ډیر زیات کوونو بس ما ملي سي خدای وکړي ان شاء الله کوم غټله موږ به خپل پورا سلیبریشن وکړو نو
په ځان باور کله چې هغه ورسته شپږیزه وو هله تا سلیبریشن هم ښکاره شو چې دغه سلیبریشن یو څه غیز در باندې کړی وو ورته په تمه وي چې ځواب ورکړي
په عموماً کې زما د سلیبریشن او دا شین دومره خوښیږم نه بس هر څوک جذبه لري خو زه ډیر کوشش کوم کام اوسم خو دغه ورځ باندې خمیچ هم هم ته ډیر خوند اخیسته چې بیټنګ ته ولاړم او د دوی هغه بیهیویر نه ما ویلی سي انشاء الله همدغه سي په تاسو سره هم کوو خو دغه څو علتونه اوسي دغه لوبه هم ښایسته وه او خوند هم ډیر وربخلی
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د هر لوبغاړي یو وخت وی چې هغه لوړ مقام ته رسیږي هغه یو ډیر کم ټایم وی چې هغه تک دغه لوبغاړي هغه وخت او پیژنې یا پیو پویږي چې دغه وخت د دې دې چې زه دنه استفاده وکم او مال لوړ مقام ته ورسې فکر نه کوي چې دغه یو چانس تا ته هم پلاس ته راغلې
خا خبره ده دغه کرکټ کې دغه سي ډیر مثال نسته د پلیرانو سي هغه وایي سي اوري
یو راګ دی اورو
مال په کرکټ کې ډیر مثال نسته د پلیرانو سي هغه خپل لغه سي د فوم وخت یا د چانسز وخت یا غوړي لاس اور کړی زه فکر نه کوم چې دا به زما اول او وروستی چانس وي که چېرته ماتې خدای مکه صحیح استفاده ونه کړه. خو هغه کوم رقم فوم کې چې زه یم، کوم رقم باور چې زما دا، کوم رقم کانفیډنس کې زه یم، نو تمه کېږي ځان نه مې انشاءالله سه دغه نیشنل سکواډ ته سه انتخاب شوی یم. د 500 ورځو او راتلونکي کومې لوبې چې دي دغه مومنټم به زه جاري ساتم تر څو په ملي لوبډله کې ښې لوبې وکړم او ټیم ته فایده ورسوم او ځان ته هم ځای جوړ کړم. نو زما هم انشاءالله ټوله توجه همداده چې د خپل فوم او د خپل هغه ښه ورځو نه فایده واخلم.
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام ته راستنېږو، ستا لاندې د لوبډلې سفر مو تر کومه ځایه وینې؟ اتمن د تاسو نیمه پیلو به ښایي له هندوستان سره راشي، فکر کوي چې د هند لوبډله ماتولی شي؟
ټولې ښې لوبډلې دي، که موږ دغه تیر لوبې هم ګټلې دي، دا هم ډېر ټاپ لوبډلې وې، ښه پلیران ورسره ډېر زیات، خو موږ ښه کرکټ وکړه دغه باعث چې موږ دا لوبې هم ګټلې. نو سیمی فاینل لوبه ده، انشاءالله ټول لکان ډېر په ښه مورال کې دي او ډېر خوشحاله دي چې انشاءالله انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو. نو زموږ هم ټولو دغه یو خواهش او انشاءالله کوشش به مې چې دغه لوبه وګټو، فاینل ته لاړ شو. نو که ښه ګیم وکړو، ښه پوره پلان سره لاړ شو په هر بخش کې، فیلډنګ باندې کله ډېر فوکس وکړو، نو انشاءالله لر نه داسې انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو.
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. ولیدل شول چې په هغه نوملړ کې ته هم غوره شوی، داسې هم خلک وایي چې د ابراهیم ځدران په نشتون کې ښه آپشن د ملي لوبډلې لپاره سدي قتل دی، باید له ګربز سره اوپننګ چانس ورکړل شي. د دې خبر په اورېدو د څه احساس وکړ او څه دې په ذهن کې ګرځي؟
خوشحاله یم، ځکه چې زما دا ډېر پخوانه د خواهش و چې زه لانګ فارمیټ کرکټ ډېر وکړم، نو دغه زما لپاره د خوشحالۍ خبرو چې ما پرون ولید چې زما نوم په 500 سکواډ کې و. او د خلکو په خو بس هر څه خپل آیډیاز لري او خپل هغه خوښې پلیران دوی هم غواړي چې په هغه کې وګوري که د چا کېدی شي دغه نور کوم اوپنر سي دغه خوښې تر څو له ګربز سره یو ځای څوک چې زما بیټنګ خوښي هغه هم همدغه تمه. نو انشاءالله زه په کیم دغه کوم څو ورځې مخکې زموږ تمریناتي کیمپ لرو، په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمیټمنټ وښایم او خپل هغه فوم په نیټ کې یا په داسې پریکټس میچ هم کې یا مغه کې وښایم تر څو لوبډله کې چانس پیدا کړم په 15 کسیزه لوبډله کې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
صحیح، د هر لوبغاړي یو ایډیال وي چې په ژوند کې لاغه متاثر وي او یا هغه تشویق کړی وي چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړی او تر دومره مقام چې رسیدلی تر ډیره به حتمن یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به یې هڅولی، یو ډول نه یو ډول به یې تشویق کړی، څوک دی ستا په ژوند کې؟
ما سوچ هم یادونم کړی وه، زما د ټول نه هغه ډېر سپورټ یې کړی، ډېره ملتیا یې کړی، هغه زما خپله کورنۍ ده چې زه په هغه اولو ورځو نه ډېر زیات سپورټ کړم، ډېر زیات تشویق کړم، خصوصا زما تره شاهین عزیز ډېر زیات سپورټ کړی یم، ځکه هغه خپل یو وخت خپل وخت کرکټر وو، کرکټ به کوو، نو هغه ما ته ډېر ډاډ راکوو چې انشاءالله تا کې هغه وړتیا زه وینم، ته صرف خواري وکړه، ټوله توجه د کرکټ ته کړه، انشاءالله ته کولی شي. هغه زه له هر لحاظه تشویقولم او ټوله فیملی راسره وه، او په دې اخرو کې چې کله زه د نسکلنو نړیوال جام نه راغلم، نو زه مخکې چې په کومه اکاډمي کې ما لوبه کوله هغه اکاډمي کارتیناو کې سو، نو زه موږ کورس یو ارزان قیمت ته راغی، نو مارزان قیمت کې په یو اکیډمي کې محمد نبی ساحل اکیډمي وا، او سم دا موږ کې خپل ایڈمیشن مطلب وکال دا ورتل پریکټس د پاره. نو انت ما یو ملګری سره سي مخصوم معشوق تاخیل سره، هغه سیما سره څونه مهنت کړی دا خپل پلیئر دا، او کنا بزما ټول مریادی او هغه دغه بزډی رحسان مند یما، ځکه چې هغه د خپله د پریکټس ټایم به ماته راکوو، ماته به ستا لوبې را روانې دي، نو هغه به ما سره پوره محنت کو تر څو ماته هغه تروزو کې بالنه راته وکړي په سایډام باندې به هغه ما سره پریکټس کو. نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه، وروسته هم فیملی مو خو دغه ملګري مې سکوم دغه هم ډېر زیات سپورټ کړ.
اورېدلې مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی و، خو هغه اوس کرکټ پریښی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي یا خپل غواړي چې خپل سټایل د توپ وهنې ولري، او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی و چې ته یې وهڅولې چې کرکټ ته راشي؟
په نړیوال یا په عموماً کرکټ کې مې چې اوس وخت کې خوښیږي، نه تنها داسې هغه څنګه کرکټ کوي، بیټنګ کوي، داغه اٹیچوډ خو خواص داغه خپل فټنس باندې پام، هغه خپل هغه ډیسپلین څنګه ساتي. ویراٹ کوهلی کیدای شي ډیر خلک ترې متاثر زم یو لامو کسانو نه بیمه، ځکه چې هغه څومره مینه د کرکټ سره کوي او څومره په ډیسپلین باندې لوبه کوي، نو زه ډیر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول سے ذرا غلم ازماتر سمایہ دونوں کا شاہین نیازی آغاز جاوید احمدی تراوستم سے دا لکو گو رس دا سنگ کرکٹ کول ایسی کنا، نو آغا ما تخبل تروگانی اوکڑی آغا ما زما بیٹنگی اول وقت کیو کود، نو ما تیوی لوائی انشاءاللہ سمی چونا وکی نو تا بڑیر خب پلیر در نجور سی چی تا تم رو ٹیم پا گراؤنڈ کے تیر کی نو آغا منا بتا زر خب پلیر سی. ہم دسی ناصر جمال یمین احمد زی دغه پلیرانو سره بس زمون په اکیډمی کې به پریکټس کوو، دغه ټول زه ډیر زیات تشویق کړای ما. افسر زازی هم دسی، حضرت زازی زه ډیر سپورټ کړای ما د بیټونو لحاظ، هم دسی د کرکټ کوم وسایل سیو، نو ډیر دسی پلیران دسی همیشه ما ته ډاډ را کړای دا، نو زه تشویق کړای ما.
خ خبر ادا چی دغه عمره ملاتړی عملګری ولري، کل کل زمزمه هم کوي، ټپی وای، سروکی وای، دا شاعرانه احساس در سره لکوم ملګری شوی په کورنۍ کې مڅوک دا سشته چې هغه له پدبی ماحول کې پاتې شوی، یا شاعر وی، یا لیکوال وی، ژورنالیست وی؟
نه داسې څوک زمونږ په فیملی کې نهشته، خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق، کله چې زه ماشوم وم کلي کې به زمونږ دغه حجرو کې عموماً داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره، نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې هغه د هلته خو به خیر دا ډول بجې دا شهنه د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې خپل خپلوان به، نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو، هلته به مې دغه سندرې مې ویلې، خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و، اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان. نو کله کله یو آواز کوو
چې کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله، زمزمه به حتمن در باندې کوو. اوس به دا درته ووایم، ما اورېدلي استا په تړاو چې ته د سړې سینې لوبغاړی، او څومره مې چې په کورنۍ هوښیاریو کې لیدلی هم وي، تا د خوښې لوبه هم همدا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړې لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ، خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې شل اوریزو سیالیو کې انتخاب شوې، حیران یې نه کړې د انتخاب؟
رښتیا خبر اگر تو کم زه په کله سی په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی، نو هغه بیا زما ویزه رانغله او لوبه نه زه پاتې سوم. موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو زما یو دغه پلیرانو سره وم، نو کله سی ما سکواډ وکړو زه ډېر زیات حیران سوم. امین تل ما زه ټی ټوینټی سکواډ کې مالې دا وګوره، هغه ما تللی وای بس کوشش وکړه تکړه سه، دا ښه موقع ده، دا هغه زه ډېر تشویق کړم هغه غلطم، ما ته ډېر حیرانتیا چي، ځکه زه ما ته داسې میسج مخکې نه نو راغلی، نه داسې یو فکر وسې، یعنې زه به اول راځم او ټی ټوینټی ته به راځم، خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې تر څخه ښکاري سیم څوک راواچي څوک وانچي، نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډیبی وکړه نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دانسې زه ډېر ښه یم، خو کوشش کومه نور هم ښځم. نو هغه ورځو کې زه دومره نو مسې مطلب ما زه په نیشنل ټیم کې بیا پاتې سمه یم، زه ډېر کرکټ وکړم، ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري دي، او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ خپل ټی ټوینټی کرکټ امپروو کړم، او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي د مخ ته ځي، یو کرکټ هم ډېر تیز سوی دا، او شارټ فارمیټونه ډېر زیات سوي دي، نو زه هم کوشش کوم سي لانګ فارمیټ هم وکړم، ټول ورسره ټی ټوینټی یا شارټ فارمیټس هم وکړم.
د شارټ فارمرز خبره چې کوو نو اتمن نړیوال لیګونه سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي را ګرځي. هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې ولوبېږي. تا فکر څنګه دی او کوم لیګ دی ارمان دی چې باید وای کې؟
زه اول غواړم خپل لوبډلې ته راسم، داسې یو کلیدي پلیئر په حیث باندې خپل لوبډله کې ولوبېږم، دلته پرفارمنس وکم او د پرفارمنس سره بیا لیګونو خاصي مغه پلیران غواړي څوک سي پرفارم کوي، څوک سي فارم کوي، د چا سي هغه وخت کې فارم او وخت یې هغه انتخابوي، ځکه هم غواړي فائده واخلي د پلیرانو نه. نو زما اول غمې زه دا د خپل لوبډلې ته پرفارمنس کول، د هغه نه باسې لیګ کې پک کېږم، هوشیار لیګي ما ته په دومره په اوس وخت کې دومره فرق نه کوي، ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکم، هسې هغه خپل هغه مینه پکې ماته کړم. او نو ټول ته په دنیا کې غټ لیګ سي دا آی پی ایل ده، نو آی پی ایل کول هلته کوم څومره کم پلیران سي دي، خپل آیډیلز هلته سړی وګوري، هغه سره کرکټ وکړي، نو دا په کرکټ باندې هم ډېر مثبت تاثیر کوي او فاینانشلي لارې نگانه پلیئر لپاره ډېر مفید دي.
پدې هیله چې ورځ دی په نړیوالو لیګونو کې وګورو. یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلی، تر دې دمه دې په هیڅ ډول سیالیو کې سلیز نه ده وهلې، کله کورنۍ سیالۍ دي کله نړیوالې سیالۍ دي، ستا یادېږي چې کله دې سلیز وهلې ده او څه وایي چې په روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا د سلیزې تمه وکړي؟
زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي، او تاسو کتلې هم زما سنچری نسته، نو زه کوشش کوم چې خپل پرفارم دومره وکم چې هغه زما ټیم ته فائده وکړي په هغه لوبو کې. شاید داسې رنزونه ما په ډېرو لوبو کې کړي چې ټیم ته فائده کړي، خیر که هغه سل منډیم نه وي خو 50 یا 80 رنزونه یې زما ټیم ته فائده کړي. او هر پلیئر هیله لري چې غټ غټ اننګونه وکړي، سنچریانې وکړي، د هغه سره ډېرې منډې وکړي. نو زما هم دغه تمه ده انشاءالله آینده کې به دغه ټول کوم، خو زما خو اوس کرکټ شروع ده، نو ډېره تمه مې داسې په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوال لوبو کې انشاءالله چانس وي پوره او فارم کې منو دغه کارکردګي وکړم.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وخت سره به نو تا خو د کرکټ کیریر هم ایله پیل شوی دی، نو اتمن به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي. به ستا د خوښې شاټ کوم یو دی؟ فکر کوم عیساق رحیمي هم در سره دی چې په عذاب دي نه کې. د خوښې شاټ دې راته ووایا. یو څه چې موږ لیدلی دي او ته چې ډېر شهرت ته ورسولې د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاټونه ووهل، هماغه دي که نور شاټونه؟
وو هغه زما لومړی لایف، یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوبه وه په 2000 نړیوال جام کې. هملته سما کوم شاټونه وویل ستا په خبره باندې، هغه ما ته لکه په میډیا کې ما ته ډېر دغه راکړه، شهرت هم راکړه، خلکو باندې مو پېژندلم. نو تاسو اوس هم ګورئ هماغه شاټونه زه ډېر لوبو ما، ځکه چې زه عموماً که هیټنګ هم کوم ټایم هیټنګ کوم، د هر بیټسمین خپل سټایل دی د بیټنګ او د هر یو کالب کې بیٹنگ کې. نو زما مغه اوور د ټاپ شاټونه کوم دي، د میډ اپ او ایکسترا کور په سر باندې فاست بالر باندې سیدا، نو دغه زما خوخیږي دغه شاټونه. او دا کوم ورځ زه وامه نه زه پوهیږم چې نن زه اننګم کومه، ځکه چې هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي.
صحیح. په کرکټ کې د کوم ارمان په زړه کې دی چې باید پوره شي؟
ولا ارمان نه ډېر زیات دي، ځکه چې ارمان پسې ارمان پیدا کیږي، ځکه خو اول هم دا ایله اوس څنګه کرکټ ران سو ورو په ورو پلان کې لوبډلې ته راسو، U19 او نېشنل دا ورو ورو هغه وخت سره پوره کیږي او پوره هم دي انشاءالله. خو اوس غواړم لکه مخکې ما یادونه وکړه چې خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سمه، او ورسره یو لکه ماسې د ویراټ کوهلی یادونه وکړه، د هغه اټیچیوډ زما څومره خوښ دي او ډسپلین څوم، نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سمه، یو الګو پاتې سمه. نو په کرکټ کې مې اوورآل په خپل کریئر کې مې دغه ټرمان داسې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم.
مخکې دې په خپل مرکو کې ویلي دي چې خمل ګره دې په ملي لوبډله کې، یا مثال چې په هر لوبډله کې سفر کړی ساق رحیمی یا دونه دې کړی ده. اتا د ټی شرټ نمبر شپږ ویشت او د ایساق وو ویشت، دا لاغه سره د ملګرتیا په پارته دغه نمبر انتخاب کړی که کمبل رازم لري؟
د ده خو ایساق رحیمی خو لکه واقعاً زما ډېر ښه نږدې دوست او ورور ده، ډېر وخت هم یو جیم سره تیر کړی ده. نو د ده شرټ نمبر سی او دریش بیتو خو هغه کرنټلی ناصر جمال یوز کوي، هغه د هغه خپل شرټ نمبر ده. نو د ده په خاطر باندې دم دغه پریښی تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټریکټډ پلیئر ده. نو د بیا ما سره ناست وایي زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم. نو ما ورته وویل د نېشنل ټیم کې توګره ده چې هغه شرټ نمبر نشته. نو موږ چې وکړو اووه ویس نمبر هم نه و، ډېر نمبر یې نه وي خو اووه ویس نه و. ما ورته وویل راځه زما شپږ ویس ده، ستا به اووه ویس سي. نو یو څه رابطه زما د ده د ملګرتیا او نږدېوالي هم پکې ده، او یو څه د نورو نمبرو نشته نو پکې.
ته او دغه سې دا اوس چې څومره ینګستر د افغانستان په کرکټ کې راځي یا ځوانان، دا د افغانستان خپل پیداوار ده، یعنی دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دي روزل شوي لکه پخواني لوبغاړي چې وو. نو دا د دې ښکارندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات ښه شوي دي، او د دې تر څنګ روزونکي هم ښه دي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي. همدغسې ده
بے شک تاسو ته پورا معلومات دي چې موږ چې اوس کرن په کوم یالب لوبډله کې دي کې 90% 90% کوم پلیران چې دي هغه په افغانستان کې لوبې کړې دي. خپله شخصا ما چرته موږ سره چې ډېر په کرکټ کې نږدې ده، یا موږ ډېر پلیران هلته لوبې کړې پاکستان کې، تر اوسه پاکستان ته نه یم تللی داسې چې زه هلته لوبه وکړم یا زه هلته کوم کوچ مخې ته ورسم. نو ادم برته مې زده کړی افغانستان کې مې زده کړی دي، خپل کوچز نه دولت احمد زینا، رئیس احمد زینا، سید رحمان، دغه موږ سره کوم په اوله زما په کرکټ په اولو تورو کې ول. نو د دوی نه موږ ډېر څه زده کړي دي. خپله په اکاډمي کې زموږ څه کوم کوچز دي، شیر شیرزای چې هغه سره زه له اوه کاله کېږي هغه سره زه په اکاډمي کې یم، شیر شیرزای ای کوم اکاډمي کې زوم د تور زما. نو هغه نه ما ډېر څه زده کړي دي. نو دغه زموږ خپل کوچز دي، خپل ویاړونه هم دي، خپل هم پلیران پاتې شوي ملي لوبډلې کړي، نن اسکلنو لوبډلې کړي، فرسټ کلاس کرکټ یې کړی، نو کافي ایکسپیرینس لري. نو الحمدلله اوس هم ورځ په ورځ نور پلیران هم چې دا کوم نوي ریټایر کېږي یا کوم نوي دغه د کوچنګ سندونه ترلاسه کوي، نو دا به په آینده څو کلونو کې نور هم زموږ کرکټ ته ډېر پرمختګ ورکړي.
یو داسې خبره وي چې هېڅ کله هم څوک خپله کمزوري نه وایي. کله چې اسې زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستا نظر څه دی، روزونکو سره چې کله مخ کېږي په نړیواله کچه یا په کورني کرکټ کې، څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډېر کار وکړي چې یو پوره لوبغاړی درته جوړ شي؟
دا ښه خبره ده. اکثره کوم یو کرکټران ینګ کرکټران نوي په اکاډمیانو کې که هم چېرته دغه واوري نو هغه ته هم شاید فایده وکړي. اکثره څومره کوچز رسي ته مخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې سپیشلي، هغه تاته صرف وایي چې سر پوزیشن دې باید سي دی، دا سترګ کوم لیول سي ده، دا باید ستا د بال لوبولو په وخت کې په یو لیول وي تر څو تاته بال په دواړو سترګو ښکاره سي. که چېرته ستاستا سر هرې خواته غورځي نو تو ستا باډي اوتومات همغې خواته ځي. نو دا بیا ستا په بیلنس کې سي، کرکټ څومره په بیلنس باندې کېږي زه فکر نه کوم چې هغه په بل شي باندې وسي، او بیلنس ټول په سترګو د سر په پوزیشن باندې کېږي. نو په هر کوچ ته سي ورسي هغه تاته دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي، خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې، ځکه چې هغه سوینګ کېږي. نو سوینګ ته چې څومره سټیبل ولاړې، څومره بیلنس ولاړې، ستا سر پوزیشن څومره سیدی، نو هغه هومره فائده کوي. نو هر کوچ تاته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټنګ کې چې ته کوشش وکا اول تاسو څومره ټیکنیکی سال سے تخپل په کرکټ کې ډیر پاس وي، څومره ټیکنیکی هغه مر بته د بالر په وړاندې هغه مر ته په کانفیډنس کې سي، یا که سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کې تاسو رسې څومره ټیکنیک سي، ته هغه هم ریلیکس سي، یا زه په دې کنډیشن کې لوبه کولای سم. نو اول سي ټیکنیکس ډیر ضروري دي، هغه نه بعد گیم اویرنس ته سي بل پلیئر کې.
صحیح وخت ډیر ننی سم فقط ورستی پښتنه کوم شاید د درې جزو ولري د نړۍ په کچه د کوم لوبغاله ډیر وخت ورمان لري چې لوب په کې وکي کم خار دی ډیر وخت او په دنیا کې او په وطن کې
زو د فخر لوبغاله مې سدي دوه دانی دی یو د انګلستان لارډز لوبغاله دا چې شهدار پلیر ارمان زک سره هم اپ کرکټ ورته وای هغه مې ډیر خوښیږي او بل ملبورن کرکټ گراوند مې ډیر خوښیږي سالت لوبو کما او همداسې په ښارونو کې درته وایم انگلینڈ خان میں ڈیر خوشی ہے عموماً یو کے عزما فیوریٹ ملک دا فیوریٹ حواد میں دا سے مطلب نور ملکنوں کے اخبل وطن خوار چاہتا شرین شیرین وطنی یا بل وطنی اور افغانستان کے پنگرار زمین کے ڈیر خوشحال ہے مزہ اکثر زمین حل تبرکٹس تم زما ڈیر آرام و احساس کم او کابل میں ڈیر خوشی ہے
دا آزادی ریڈیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونی سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لاله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.